غار په حق البلوچ سپین غار د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ازمرګران هیواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري. او هم چنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت ور ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او هم چنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غار دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ اوستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوه سي واوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلا و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جغرافیا مزمن پنځم لوسته خلا من دیم چې تاسو ټول خواجه او کلی سکون کی برات رو غجو او صحت مند او سیر د صحت چمه بم بتن می قدر من سکون کو سمر تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فات دین او مذهب حق له صفه شی کتاب صفه له درو دیشم نه پر بهتر اته دیشم سی پیپری همدارنګه زما له استاذو درنو ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د عرف عددین او مذهب په هکله څه پوهېږي، دویم د عرف عد اقتصادي جغرافیه په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او بل لیست کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیست کوونکو د لوست په پښه بو کې لومړی موږ تاسو د عرف عد دین او مذهب حق له معلومات تاسو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د عرف عد وی وچې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژاد د کوم په حق له معلومات تاسو راوړنه. نن ورځ موږ تاسو د عرف عد وی وچې د دین او مذهب حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منو کړه لیست کوونکو څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو عرف عد وی د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو چلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو یې له سودر نه ځکون کو چې د اروپا لویو چې زیاتره خلک د اروپایي ترکیه د روسي یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمي د هیوادونو په ځنګړې ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دي درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدر منو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره دي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دې درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لوی وچه کې او دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی قومونو کې لکه اسپانیا، پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولینډ، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی کدر منو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي، یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي هغه پخپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی پخپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي چې دی پخپل یو آلمانی هم جرمنی پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی. او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي، لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپل د لوی فا په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لښوونه باندې اوس هم خلک عمل کوي او د ده د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هایلند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین د چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپله د اروپا د لویې وچې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نجات زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدر منابل لیز د کون کو نه وزیدا چی په اروپا له یو چې کی د ایسوی دین یې هم ایسوی مذهب زیات دود یې هم راوچ دی، بلکې د دې ترڅنګ دی یادونه ور د چی زموش مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو چې کی په زیات سیمو کې په تیت اخبار شوې دی او زیات مر وګړي چې دی د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمکی البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی پا دو غصیمی که دی اسلام مقدس دیم بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دیم پا وسط جوش نوید او دی دی ترسنگ دی اروپا لیو چی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب کسان هم ژوند کوي، خو زیاته کچه شده هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل. عیسوي دین پر دریو برخو ونیول شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمنی پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خوش او ګل لیز دکون کو درې دم پر موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د مذهب او دین په حق معلومات ولوستل وسم د لوستلاتون کې برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړو. قدر منز دکون کو همیش دا په یاد وساتي چې اروپا لوی وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش ور اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه په کښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالۍ یو قدر منو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د المان هېواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري په کښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښ د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټوله اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دوستو یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وچه کې هېوادونه خپل د اړتیاو خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هېواد چې بیا دې تر زده کوونکو د دې هېواد لوغو هېوادونو د دې لویې وچې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو هم شنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هېواد څخه بهرنیو هېوادونو ته استوي تر څو هغوی هېوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هېواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټوله د خپل هېواد څخه و نورو هېوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرنیو هېوادونو ته یې استوي. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانۍ سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانۍ سمندرګۍ ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانایي اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکښې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې زمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنو کې یې بیا د حیواناتو د روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېر کېږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کېږي او د کبانو په خوړلو کې د کبانو په نیولو کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویې وچې کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دی د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړي مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کېږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لبل وستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هرې پښتنې ته به ځواب ورکوي. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند لپاره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات متقبل کی قدرمنو ګلالی سکون کو زای پرشنا هم خار تاسو ټول تشرف واس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځه بلوسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنو ګلالی سکون کی برتر او جوړو صحت مند اوسې او د صحت چمې بون پتن ترنو سکون کو تاسو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوسته. نو هله د چې تاسو ټول قدرمنو سکون کو باید د تیر ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر اوسې او نو لوسته پرامر کی ولري. قدرمنو او خوږ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله دی. لکه څنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ موږ تاسو بنن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمنو زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوجو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لویې وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لویې وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنگ، همچنان د دې تر څنګ آبي او شین رنگ رنگونو سره موندل کیږي. خوش زده کونکو نموړی منرال چې لټیجو یا هم سیکل څخه ورسته د بریالیتات د توجل شوی الماس په نوم سره یادیږي، او هم چنان درنو زده کونکو د دې ترڅنګ افریقا لوی وچه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپل سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچه کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې دي هغه په خپله د اوسپنې کانونه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو د کوم کوچه افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپارلس یا کلئی تولیدات دی. چې همدارنګ کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمیر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري. چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکښې کم و، او همچنان دوی نسو کولی خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول لومړنی نړیوال جګړې څخه ورسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې په قرار شکر سره مخ تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونه څخه کار اخیستل کېدلې چې په افریقا کې د اوسپنه د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسیدلې او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتر په اوږدوالی ده قاهره لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی او اوسپنه کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش الجزیر تونس او مصر کې پراختیا کړې ده نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې چې ورو ورو افریقا لویې وچې پرمختګ کوي سړکونه یې جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده نو درنو ځکه کوم کو د دې وکی چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاسته راوړل او سیږي چې افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچه د اوبو للارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو للارې څخه څنګه سرته رسول کېدم خو جو قدر موږ ځکه کوم کو افریقا لوی وچه کې څه هم زیات شمیر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لوی وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغه کې د سامانالاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي هم په همن او نقل کې استفاده کیږي نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لوی وچه کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګي یا هم سمندرونو ترمنس لاری جوړی وی په مختلفو برخو سره ویشه سی وی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سویس کانال دی چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کاری په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یو ځین هغه لاره ده د سویس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کارو باندې پیل شو او ورسره د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو په بشپړ توګه سره پای ته ورسېنی په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منځبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مسنوی دی خو نور ټول لاري چې دی هغه طبيعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی د زمکي جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکي د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري په سم موقعیت کې د ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دی او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل لکه په نورو کې چې دی په لور ځینې زیاتۍ نه سپر کول نه ځکه زیات شمیر کسان هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري لارې چې د پخپله د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې ورده یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په شته کې سره اتریس پد کولای شو د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېری اوبه لري او زیات پرانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سند به د اسمان تر بنده پوري د سمندري بیړیو د کټ اخیستنې ورده چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي نیل سند د لپاره ډېر ارزښتمن تمام سعودي لدی سند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره کټه اخیستل کیږي همدارنګه د نایجر سنگال او زمبیز په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووی ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي نو درنو ځکهونکو وخت دی چې تاسو پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسیږي چې افریقا له یو څه څنګه سرنګ یو لوی وچه ده په افریقا لوی وچه کې قانون او صنایع سره ډول دی په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیا څنګه ده همچنان په افریقا لوی وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل سره ډول سرته رسول کیږي نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي دا سوالونه په کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ سوالونه تکراروم لومړنی سوال د افریقا اقتصادی جغرافیا تشریح کی یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادی جغرافیا په تشریح کوي دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي خدای دې وکړي تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي او سیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي له دې یو څه مو اخیستې او سیږي او په یو څه باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرینم د لا په مان شو وخت پرې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلایو احترامات به قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا هم خاری وزره به هم تاسو ټول تشرح خلاص ما ما درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوسته هله د چي تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او غوړو صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتنوي درنه ز کون کو داسې مرسته سود نن رزي لوس پنځم لوسته نه هله د چي تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سجه او یو څه مو ترز کړو او سجه خو نن رزي د لوس په پیل پښه بو کی د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې به له خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړئ تر نو قدر منځ کون کوز مرسته تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه دویم د ځمکې بڼې او جوړښت دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منځ او ګلالي ځ کون کو د پراته وچو د کټه هله یما هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځ کون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ ولریز د کون کو البته د یادونه ور دی ویز مر استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر پینځه سم سپې پری خو را ولریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې مر استاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکه د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیل دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ خسته ده چې د یو هوا د یوې سیمې بیلابیل ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ جوړ کړی دی موږ ویل سو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري لوړ غرونه ژورې درې ګړندې او صفاند سندونه لوړې سطحې غونډي دشتې او صحراګانې پکې موجود دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه ګړندې او صفاند سندونه دا ټول مرابطه د مکی د جیولوژیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ تاسو یو معلومات لاس راوړل شو او پیژندل شو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبر له دورو څخه پیل شوی دي او تر اوسه پورې دوام لري نو موږ ویلی شو قدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو
جیولوجیکی حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکی حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمیر دشتي ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، گردیزا ده او همچنان نور سیمی لکه پرا، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کی ترسترگ سیوی دی چی داغ ساهو کی دیر زیاد شکل نسیمی او جلوجیکی حالتونه رمیست سیوی دی. نموز او تاسو یو زدی بیا هم یادوانه کم چیز مر او تاسو گران هیواد افغانستان یو لهو هیواد رو لجم روز خدی چی غرانه هیواد دی او دی پخپل زند که داغ کم تکتونیکی حرکتونه چی رمیست سیوی دی، کم داول جلوجیکی پالتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیسته د 250 متره دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا د دې د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نومر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1015 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلی دي، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحه څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچي دا ټول د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې دره کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او لري زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او عمو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږ ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکو زمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنی غونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلري زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالات د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل سوی ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي، په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل ول، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وي چې دا ټول طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت درلود. د دې ترڅنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستي چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپیژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپل د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو هیله ده چې په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږئ او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږئ، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سئ د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. نو راځم که درمن زو کوونکو سپانن تکراروم، لمړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي، دویم سوال د جیولوجی معنا څه شي ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی، دریم سوال جیولوجی تشریح کړي، څلورم سوال چې دی آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات. یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر مونږ زده کوون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111. ساده بنگڑو شنگ
چالو نم پلی چوکری چالو نم دس رو شندو جامو نم